یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې فراه ښار ته ځو. دغلته د امنیتي وضعیت له کابل څخه د ورغلي لوړ د پلاوي او د ویزه شو خلکو د اوسې وضعیت په اړه در سره تازه معلومات شریکو. دا هم اوري چې د سولې کور په نوم بنسټ د افغانستان د سولې د عالي شورا پر چارو انتقاد کوي، وایي چې د شورا تر اوسه پورې د پام وړ کوم نتیجه نه ده ورکړې. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی: افغان چارواکي تاییدوي چې د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 کسانو ته رسیدلی. امریکا د افغانستان له ملي بودیجې سره په کال کې 200 میلیون ډالر مرسته کوي. او د جنوبي کوریا یو پلاوی شمالي کوریا ته تللی څو د ژمني اولمپیک په لوبو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو پروګرامونو ته تیاری ونیسي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل ورمو ورځنی برید په کلکه غندلی دی. د امنیت شورا غړو په دې اعلامیه کې د افغانستان او نورو هغو هیوادونو له حکومتونو سره چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي خواخوږي ښودلې. د شورا یو ځل بیا د دې ډول تروریستي اقداماتو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره د حساب کتاب او عدالت پر اړتیا ټینګار کړی. په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتنه شوې چې د نړیوالو اصولو او خپلو مکلفیتونو له مخې په دې برخه کې له افغان حکومت او نورو اړوندو ادارو سره فعاله همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کانټیننټال په حمله کې ټول 22 کسان وژل شوي چې 14 بهرنیان دي. د بغلان پولیس وایي چې د شهاب الدین ډنډ سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 4 وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوال کسان پرون له امنیتي ځواکونو سره د وسلوالې نښتې پر مهال ووژل شول. بیان زیاتوي چې د البرز 22 په نوم له 13 ورځو راهیسې د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي دي او دوی هلته پرمختګ کړی. وسلوالو مخالف فینو تروسه په دې اړه څنګه دی ویلي؟ د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوې پراختیايي مشارکت تړون پرون په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی په ارکی په جوړو شویو مراسمو کې وویل چې دا پیسې به د ملي بودیجې لاره په یو شمیر زیربنای پروژو کې ولګول شي.
امروز ما شاهد امضای یو قرارداد 100 میلیون
نن موږ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د یو تړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړه په 2015 کال کې کله چې ولسمشر واشنگټن ته سفر وکړ د نوي پراختیايي مشارکت په نوم هلته لاسلیک شوی وو چې لمخې هر کال 200 میلیون ډالر د افغانستان بودیجې ته راځي. د مالیه وزارت وایي د مرستي به د لومړي توبونو لمخې د پوهنې، ترانسپورت او برېښنا په څیر پر بنسټیزو پروژو ولګول شي. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران اټومي تړون یو نورین بللای او له هغه څخه د وټلو غواخې کړی. مایک پنس پروند د اسرایلو پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې د تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په اټومي تړون کې اصلاحات را نشي نو متحد ایالات به تری ووزي.
دی ایران نیوکلیئر ډیل از ا ډیزاستر ان دی یونایټیډ سټیټس اف امریکا.
د ایران اټومي تړون یو نورین دی او د امریکا متحد ایالات به نور نو دغه مایوب تړون تصدیق نکړي.
دیس ایل کنسیډ اګریمنت.
د روانې میاشتې په سر کې ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي و چې غواړي په دې اټومي تړون کې د د په وینا د عیبونو د سمولو په هدف له اروپایي متحدانو او کانګرس سره ګډ کار وکړي. تهران په دې تړون کې د هر ډول بدلون راوستل رد کړي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د هغو لنډمهالو اقداماتو لایحه تصویب کړه چې له عملي کېدو سره یې د فبروري تر اتمې نیټې پورې د متحده ایالاتو دولتي ادارو ته موقتی بودیجه ورکول کیږي. تمه ده چې له دې سره به له درې ورځو راهیسې د دولتي ادارو د بندېدو ستونزه حل شي. د لایحه ولسمشر ټرمپ څو شی بیرسته له هغه لاسلیک کړ چې د کانګرس د استادو جرګې هغه موقتاً تصویب کړ. په سنا کې د ډیموکرات ګون غړو د لایحې ته د موقتی رایو مخه نیولې وه او غوښتل یې چې له دلارې حکومت اړ کړي څو له دې هېواده د شاوخوا ولکه کډوالو د ایستلو مخنیوی وکړي. د هغه کډوال دي چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللي او په غیر قانوني ډول په دې هېواد کې پاتې شوي دي. د جنوبي کوریا د چارواکو په ګډون یو پلاوی شمالي کوریا ته تللی څو د ژمني اولمپیک په لوبو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ ګډو پروګرامونو ته تیاری ونیسي. د ژمني اولمپیک لوبې په روانه عیسوي میاشت کې د جنوبي کوریا په پیونګچانګ ښار کې پیلېږي. د جنوبي کوریا پلاوی پرون شمالي کوریا ته ورسید. دا سفر د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو ښکارندوی کوي. تېره اونۍ د شمالي کوریا د نجونو د موسیقۍ د یوې مشهورې ډلې مشرې ته جنوبي کوریا ته د دوه ورځني سفر پر مهال تود هرکلی وویل شو. اورستای خبر ملګری ملتونه وایي چې په 2018 کال کې شپږ 530 سرتیری وژل شوی دی. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون خپور شویل دی چې له 1949 کال راهیسې دا د وژل شویو 300 سرتیرو د مړینې تر ټولو لویه شمېره ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې له 2014 کال راهیسې 115 سرتیری پولیس او ملکی مامورین په 1530 ماموریتونو کې وژل شوی چې دا هم په تاریخ کې د 50 کلونو په موده کې د 1300 سرتیرو د تلفاتو تر ټولو لوی شمیره ده. د 1300 سرتیرو ډیری د تلفات په مالی، جنوبی سودان او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پیښ شوی دی. دا و خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. یو لوړ رتبه پوځي او سیاسي پلاوی فراه ولایت ته تللی دی او دغلته د روانو جګړو او د خلکو د ستونزو په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د افغانستان د سولې په عالي شورا انتخاب کوي چې د سولې په برخه کې د دې بنسټ په وینا د شورا تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ورکړې. د کندهار د سرپوزي زندان او زندانیانو د نه خوړلو احتساب کړی دی.
دیر غټ پټ کېدونه سلام دا ورکول سوي دي د خلک چې په د څلور ولایتونو کې و د سیاسي شریکان کړی دي.
د کابل چاپ رسپانو څخباره کړی دا هم اوري او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا روختیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. راپورونه وایي چې زرګونه کورنۍ د فراه له مختلفو سیمو او خار څخه د ناامنیو او روانو جګړو له امله بې ځای شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت یو لوړ دوه پلاوی په فراه کې دی او دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد روانو جګړو او د خلکو د ستونزو د حل په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. زموږ همکار احمد شاه فطرت همدا شیبه د تلیفون په لیکه له فراه څخه موږ سره دی. فطرت صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. اول کده وای چې په فراه کې او د فراه شاوخوا فراه خار شاوخوا څنډو کې د جګړو او ناامنۍ وضعیت څنګه دی؟
سلام مراسم تاسو او تاسو ته وړاندې کوم. لتیر ورځ رئیس د جګړې وضعیت څنګه څه لښته ویل، یعنی مخکې شپو کې به هر شپه د فراه ولایت پر دینو سیمه باندې حمله کړه او بریټ کې د زغونه لري کې د کول. لتیر ورځ رئیس دا بدونه دلته لښته دی او څنګه څه د زغونه هم آرام شي دي. چارواکي هم وایي چې د جګړې د کابو کول لپاره نور اقدامات کوي. لکه چې تاسو هم ویل، دا جګړو ډېر کسان په فراه ولایت کې ډېرې کورنۍ بې ځایه کړې دي. له تېرو دوو ورځو راهیسې د فراه په ښار کې هم ګڼه ګوڼه شوي ده. پخوا په اندازې یعنې داسې ښکاري د ښار څخه هم خلک بې ځایه شوي. خو چارواکي یوازې وایي چې د بلابلوک، خاکسفید او پوشود ولسوالۍ څخه تر 650 کورنۍ زیات خلک بې ځایه شوي او د ژمي په دې ساړه موسم کې کومکونو ته هم ضرورت لري چې په بد حالت کې ژوند کوي دي.
په خپل د فراه خار ته د دولتي پلاوی له کابل نه یا مرکز نه چې کوم پلاوی تللی د دې په اړه څه معلومات لري؟
مناسب نن د دفاع وزارت لیډر سیز همداشان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین او د کلوردو په لویدیځ دن کې د فرق لور کوم ناظر دی دا لوړ پوره امتی چارواکي چې څو شېبه مخکې زموږ سره خبريان سره په خبري کانفرنس کې هم خبري کولې. دوی په خپلو خبرو کې د فراه د امنیت د تامین خبره وکړه. ویې ویل چې دلته به پوځي عملیات پلي کېږي. همداشان دوی په خبره ځینې امنیتي بیسونه به جوړېږي. نور ځواکونه به اضافي ځواکونه به فراه ته راوړل کېږي تر څو د فراه وضعیت کنټرول شي. دوی هم دا ومنله چې په فراه کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او همداشان امنیتي ځواکونه دي هم په دې وروستیو کې تلفات اړول. همداشان دوی د یو شمېر هوایي بریدونو خبره هم وکړه چې د فراه په خاصفي او برابرک ولسوالیو کې له تېر ورځې راهیسې اجرا شوي او همداشان دوی وایي چې نور عملیات به هم پلي کېږي تر څو د فراه امنیت تامین شي.
ډېر زیاته مننه احمد شاه فطرتو چې د فراه ښار د وضعیت په دې ولایت کې د روانو ناامنۍ او فراه ته د افغان پوځي پلاوي د سفر په اړه وروستي معلومات در سره شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د افغانستان د سولې په عالي شورا انتقاد کوي. وایي چې د سولې په برخه کې د دې شورا هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د دې بنسټ مسؤلانو دغه څرګندونې د سه شنبې پر سوي خبري ناستې ته وکړه. وی ویل چې د سولې لپاره یو مشخص ادرس نه دی موجود. خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې د سولې لپاره مشخص ادرس د افغانستان د سولې عالي شورا ده، خو په دې برخه کې له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دې شورا له پالیسۍ او ستراتیژۍ جی سره پټاکر کې نیوی. محمد واصل وصال د غونډه تتللې او په دې اړه جزئیات راټول کړی دي.
بله، د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د سولې علي شورا په هڅو انتقاد وکړه. ویل چې د سولې بهیر باید د ځانګړو کړیو د سیاسي ګټو قرباني نشي. د دغه بنسټ غړي فهیم پیغام د سه شنبه پورس په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویل چې د سولې پالي شورا کې د یو لړ جدي اصلاحاتو ترڅنګ په کار ده چې دغه ملي بهیر افغان شموله او د ټولو افغانانو غوښتنې پکې په نظر کې ونیول شي.
دا وایي چې د سولې شورا باید نور هم پیوړی شي، حکومت نور هم کار وکړي، ځوانانو نقش په دې کې زیات شي، د علماو کرامو نقش په دې کې زیات شي، د مدني ټولنو نقش په دې کې زیات شي. همدارنګه د سولې د پروسې جریان په مستقیم ډول د افغانستان د خلکو سره شریک شي. د سولې ډیر مهم بود بل دار چې موږ دلته داخلي ډیر بیا عدالت لري په داخل د حکومت کې موجود دي، په داخل د افغانستان په ټولنیز ساختار کې موجود دي، حقوق پایمال شوی دي. دا به ټول هغه شان دي چې په نظر کې ونیول شي.
خغل پیغام وایي د دې لپاره چې د سولې په برخه کې رواني هڅې نتیجه ورکړي، د خکېلو لورو سره د ډیرو ادرسونو پر ځای باید یو واحد ادرس رامنځته او په دې برخه کې وظیفوي تدخل څخه هم مخنیوي وشي. د دغه بنسټ مسولین وایي د امنیت شورا له لورې د سولې د عالي شورا په کارونو کې ډیره وظیفوي مداخله تر سترګو کیږي. دوی په جدي ډول د سولې په پروسه کې د دغه دواړو شوراګانو د رول د تفکیک غوښتنه کوي. د دغه بنسټ مسولینو یو لړ وړاندیزونه هم حکومت او دغه شورا ته لرل چې دوی وغوښتل خلکو ته باید د سولې د پروسې د معلوماتو رسولو لړۍ تر کلیو، ولسوالیو، ولایتونو او لرو ښارونو پورې په مستقیم ډول ورسیږي او د سولې په برخه کې چې کوم پرمختګونه کېږي هغه باید له خلکو څخه پټ پاتې نه شي. د دې ترڅنګ د دوی دا غوښتنه هم و چې باید هغه چا سره چې سوله کېږي هغه هم باید مشخص شي. په دې برخه کې دوی ویلي چې باید مونږ دوست او دښمن سره وپیژنو او دوی وایي چې تر ډیره حده پورې په دې وروستیو کې داسې لیدل کېږي چې بیلابیل لوري د خپلو یو شمېر موخو او اهدافو لپاره کله په یو ځای کې د سولې په اړه ناستې کوي او کله په بل ځای کې ناستې کېږي، چې دغه ډول ناستې هم باید له یوه ادرسه تنظیم شي. دا نه چې هر څوک دې په هر ځای کې کښېني د افغانستان د سولې په اړه دې خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره مشخص ادرس د افغانستان د سولې عالي شورا ده، خو په دې برخه کې له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دغه شورا له پالیسی او ستراتیژي سره په ټکر کې نه وي. د سولې د عالي شورا ویان امین الدین مظفری وایي
پالیسی شورای عالی صلح همیست که از هر حرکتی که او حرکت فراهم کننده زمینه مذاکره بوده باشه یا تسهیل کننده به پروسه صلح بوده باشه و در مغایرت با استراتیژی و پالیسی شورای عالی صلح نبوده باشه او را به دیده قدر می نگرم. اون نهادهایی که کار میکنن مربوط به خودشان میشه، اما مالک اصلی پروسه صلح شورای عالی صلح خود میدونه.
بلې دوی په داسې حال کې دغه خبرې او سرګندونې کوي چې په افغانستان کې دوی وایي چې امنیت ورځ تر بلې خرابېدونکی دی او خلک په جدي ډول په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. نو حکومت ته پکار ده چې د سولې عالي شورا لا پیاوړي کړي چې په هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني او د دوی غوښتنې هم پکې په نظر کې ونیول شي. بلې
ډیر زیاته مننه واصل وسالو دوستانو چې د سولې د کور پنوم د بنسټ د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. د سولې د کور پنوم بنسټ وای د افغانستان د سولې عالی شورا تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه دا ورکړې. په عین حال کې د سولې عالی شورا وای چې د دې شورا ادرس مشخص دی او له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دې شورا له پالیسۍ او ستراتیژۍ سره په ټکر کې نه وي. پر همدې موضوع د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. خو اوس د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د نفتو او غازو تصدی وای د افغان سوداګرو سالمنه سیالۍ د لامل شوی چې په دغه هیواد کې د تیلو بای په یو حالت پاتې نشي. د نفتو او غازو د تصدی عمومي رئیس ولی تمیم په دیاړه ازادي راډیو ته ویل دغه شان د ژمي په موسم کې په نړیوال بازارونو کې د تیلو د بای لوړوالی او هم د ډالرو بای لوړیدل هغه موارد دي چې لامل د نفتي توکو بای نشي کنټرولېدای. ښاغلی تمیم وایي سکل د تیر کال په پرتله د نفتي موادو په نرخونو کې د هم وړ لوړوالی نه دراغلی. د افغانستان د مالی وزارت د روان مریض کال د قوز میاشتې په شلمه نیټه وویل د تیلو د وارداتو په ګمرکي تعرفو کې کموالی راغلی او بیې باید راټیټې شي. خو اوس چې له دغې پرېکړې څه باندې یوه میاشت کېږي لا هم نرخونه لوړ دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په راتلونکي مالی کال کې په هغو ولایتونو کې چې د زیاتو انګورو محصولات لري د ممیزو څلور سبه خونې جوړوي. د دغه وزارت وین اکبر السمین آزادي راډیو ته وویل چې دغه ممیز خونې به هر یوه د اتو ټنو ممیزو د ساتلو ظرفیت ولري. ښاغلی رسمي وایي په دغو ممیز خونو 268 میلیونه افغانۍ لګیږي چې لګښت د کرنې او مالداری وزارت لخوا ورکول کیږي او د پروژې تر ختمېدو پورې 200 کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د نوموړي په خبره دغه ممیز خونې د ممیزو د کیفیت د ښه کېدو او دغه شان بهرنیو بازارونو ته د ممیزو د صادراتو د زیاتېدو لامل کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د 12 ممیز خونو د جوړېدو چارې روانې دي چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریځې او درنی منې بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 5.5 او 1 لیتر ډیزل 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلدار 605 افغانۍ.
له مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه واوریدل. یو ځل بیا راګرځو د سولې د کور پنوم بنسټ انتخابونو ته چې د سولې پر عالی شورا یې کړی دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې په ټینګښت کې د هر چا ونډه مهمه ده. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وایي که حکومت وکړی شي د سولې د عالي شورا په نوښت له طالبانو سره سوله وکړي نو ښه ده، اما که دا کار د نورو ادرسونو څخه کېدای شي مشکل نه لري. له ښاغلي شفیق سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده.
که چیرې دولت دا تولمندی ولري او د ولس د اعتماد په نتیجه کې د خپلو ارګانونو د لارې نه د سولې منطقي نتیجې ته ورسیږي دا خو نور اعلی نور ده. خو که چیرې موږ وینو چې دولت د سولې په رابطه باندې له یوې خوا نه په خپله دننه په کور دننه یعنی اتفاقي نظر نه لري، له بلې خوا نه دولت د بهرنیو کړیو له خوا نه هغه پوره ازادي نه لري، نو که هر څوک د سولې جریان ته خپل اوګه ورکي که هغه سیاسي ګوندونه وسی که هغه مدني ټولنې وسی او که هغه افراد وسی چې د سولې دغه مرغۍ په لاس راشي او د سولې دغه خوږه میوه د افغانانو خولې ته ورشي دا مهمه ده. نور چې د هر خوانه وسی که هغه د دولت له خوانه وسی او که هغه د نورو مختلفو غیر متمرکز دولت باندې د مختلفو جریانونو لاره نوسی.
بله شفیق صاحب، دغه د سولې د عالی شورا را منځته کیدل او یا د سولې د خبرو لپاره دغه ادرس را منځته کول چې حکومت وی د سولې پر رابطه چې کومې هڅې کیږي باید د همدغه بنسټ خوا منسجم شي. نو پوښتنه مې دا کوله چې تر اوسه پورې تاسو فکر کوئ چې دغه شورا خپل هغه صلاحیتونه چې ورکړل شوي دي هغه مال کی او یا وکړی شي په دغه مهمه پروسه کې خپل رول وشي لوبولی؟
زه چې تر څومره معلومات لرم د سولې شورا غړي ټول په کابل کې ناست دي او د ښو ژوند سهولتونو نه برخمن دي. د دې خلکو مؤثریت به هغه وخت کې موږ منلی چې دوی هلمند ته تللي وي، دوی اروزګان ته تللي وي، دوی کندهار ته تللي وي، دوی ننګرهار او کونړ او لغمان او نورستان او حتی شمالي او بجنور ولایتونو لکه فراه او فاریاب ته تللي وي. په کابل کې چې څوک دوی ناست اوسي او خلوت راځي نو دا د ادغام مجدد هڅه ده نه د سولې، او په دې شکل باندې سوله نه راځي.
بله شفیق صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د سولې علي شورا او همداراز حکومت په هغه شکل چې لازمه وه په دې برخه کې خپل رول نه دی لوبولی، خو یو بله پوښتنه دا هم رامنځته کیږي چې په وروستیو کې د ځینو سیمه ییزو هیوادونو په دې برخه کې هغه مداخله او په یو شکل په دې له وسلوالو سره د دوی اړیکې دې مسلې څومره د سولې پروسه له خنډونو سره مخ کړي؟
په مجموع کې د جګړې تداوم هغه د افغان دولت له خوانه د امریکای په ملاتړ سره دوام مومي، او هغه د وسلوالو مخالفینو له خوانه د روسي چین په ګډون د پاکستان او د ایران د ګاونډیانو په توګه باندې په حمایت سره دوام مومي. دا د افغانستان د خلکو سره دښمنی ده. کچېرې د سولې رښتونی شورا وې او قوي منطقه درلودلې، یعنې زه د یو فرد په توګه باندې طالبانو ته دا قناعت ورکولای شم چې افغانستان نور سولې ته اړتیا لري او دا جګړه نیابتي جګړه ده او د پردیو په ګټه سرخي.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه ناصر شفیق څرګندونه واورېده.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی حکومت به هغه پریکړه عملی کړي چې لمخې ټاکل شوې ده. د هغه اسلامي سختدریزي ډلې د خیریه ادارو واک ترلاسه کړي چې واشنگتن تروسی ډله اعلان کړي ده. د دې موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالۍ بشیر را سره په سټوډیو کې ده. ملالۍ، پاکستان دا پریکړه ولې اوس کړې ده او د کومې ډلې د خیریه ادارو نمونه یاد کړي دي؟
مننه مراد صاحب. ویل کېږي پاکستان د امریکا او نړیوالو ادارو تر فشار لاندې پریکړه کړې چې د تروریستانو تمویلونکي وسیلې بځپي. پاکستان تیره میاشت له حافظ سید سره په اړوندو خیریه یا د صدقې او خیرات په نوم ادارو د لمنځه وړلو محرم پلان جوړ کړ. واشنگتن وایي حافظ سید د 2008 کال د ممبئی په حملو کې لاس درلود چې پکې 1,68 کسان وژل شوي وو. امریکا همداراز وایي چې جماعت داوا او فلاح انسانیت بنسټونه د لشکر طیبه ډلې تروریستي جبهې دي. لشکر طیبه ډله حافظ سید په 1980 کال کې جوړه کړې وه. واشنگتن او هندوستان دواړه پر دغې ډلې د ممبئی د حملو پړه اچوي. سید دوامدار په دې حمله کې لاس درلودل رد کړی دی او وایي چې هغه خیریه ادارې چې د جوړې کړې له سخت دریځو سره هیڅ تړاو نه لري. ملګرو ملتونو پر حافظ سید او د پر ادارو بندیزونه لګولې دي، خو دی بیا هم په پاکستان کې په آزاده توګه د لاریونو مشري کوي. حافظ سید د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د اړیکو په لاره کې له خنډونو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان صدر اعظم رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان حکومت به د حافظ سید د خیریه موسسو کنټرول واخلي او نور فعالیت ته به نه پرېږدي، خو د دې اقدام وخت نه دی کړی چې کله به وسی. رویټرز راپور کړی چې جماعت داوا او فلاح انسانیت بنسټونو په دې اړه د دوی هیڅ پښتنې ته ځواب نه دی ویلي، خو دغو ادارو مخکې ویلي و چې که حکومت د دوی ته کنټرول ترلاسه کولو هڅه وکړي دوی به یې پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي.
پر پاکستان تورونه دي چې یوازې د هغه تورسي ډلو پر ضد اقدامات کوي چې د پاکستان حکومت ته خطر وي، او هغه تورسي ډلې چې په ګاونډیو افغانستان او هندوستان کې بیا تخریبي عمل کوي آزاد ګرځي. آیا د پاکستان صدر اعظم عباسی په دې اړه هم څه ویلي؟
مراد صاحب، دا معلومه ده چې پرته له شکه پاکستان دا تورونه ردوي، خو د رویټرز راپور وایي چې عباسی یوازې دومره ویلي وروسته له هغه چې د نړیوالې ادارې مالي اقداماتي ځواک سره یې وکتل د تروریستانو تمویلي وسیلو په نقشه کولو پریکړه کړې. دغې نړیوالې ادارې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و چې که د تروریستانو د تمویل پر ضد اقدامات ونه کړي په هغه لیست کې به د پاکستان نوم شامل کړي چې د تروریستانو پر وړاندې د هیڅ نه کولو په خاطر باید تر څار لاندې سي. همداراز ټاکل شوی نوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ټیم روانه میاشت پاکستان ته ولاړ سي او د ملګرو ملتونو لخوا د تروریستي اعلان سوی ډلو پر وړاندې د پاکستان په اقداماتو کې پرمختګ وارزوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړي ټویټ کې پاکستان دروغجن هیواد بللی وو او ویلي وو چې امریکا یې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تیر ایستلې ده، ځکه د ده په وینا پاکستان اوس هم تروریستان ته خوندي ځایونه ورکوي. له هغه وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې سوې.
ډېر زیاته مننه دوستانو. ملالۍ بشیر وه چې د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی ویلي حکومت به یې هغه پریکړه عملي کړي چې له مخې ټاکل شوې ده، د هغه اسلامي سخدریزې ډلې د خیریه ادارو واک ترلاسه کړي چې واشنګټن ته روسي ډله اعلان کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار د سرپوزی زندان محبوسینو د نه خوړلو احتساب کړی دی. زندانیان وایي دوسیو ته پر وخت رسیدګي نه کیږي او د یو پلاوي له لورې ورته تازه ورکل شوي جزاګانې د دوی د جرمونو په مقایسه څو چنده لوړ دي. زندانیان وایي تر هغو به احتساب دوام ورکړي تر څو چې ټاکل شوي جزاګانې لغوه نه شي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د سرپوزی په زندان کې سلګونو هغه بندیانو احتساب کړی چې کلونو کلونو یې دوسیې نه دي څېړل شوي او له کابل څخه د خازیان وراتک ته انتظار کاوه. د سیاسي او جنایي جرمونو په تور دغه بندي سوي کسان وایي اوس چې د دوی د دوسیو د څېړنې پلاوی راغلی، دوسیې په سم ډول نه دي څېړل شوي او له شواهدو پرته د 15 کلونو څخه نیولې تر 30 کلونو پورې جزاوې ورته په غیاب کې ټاکل شوي. احتساب کوونکو زندانیانو د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل که ورته ټاکل شوي جزاوې لغوه نه سي او دوسیې په سم ډول ونه څېړل شي، نور به هم خپل احتساب وغځوي.
موږ حساب لاندل اصل کې محترم ازادي چې د خلکو ته ډیر غټ غټ کېدونه سلام الله ورته ولسوي دي. خلک دي چې په د تلور ولایتو کې و د سیاسي شریکان کړي دي. دا خلک چې د بغیاد کې منا ګوت لګولې دي، دلته د شل کال کې دونه څو ورته دي پښتون ورکو باندې ګوت لګولې دي. او بل خبره دا ده چې د خلک معنا تلس میاشتې دوه شمېشتې ناسی دی مو کومونه سی او دا خلک څه چې معنا په دومو په اول په دوه کې مره برهات یا ته میاشتې یا ته میاشتې ناسی زه د ګناه خلکو ته د ملکی خلکو ته د ورکړي دي کیدون ورتي او په هسي سره زیریه شتان خلک سره د لکیس مایکز ما خلک ځنو بردا باندې بردا ځین مو باندې وس باندې مو حساب شروع کړی نو حساب وسوم شروع
د کندهار د بشري حقوق خپلواک میسون هم د محبس په سیاسي بلاکی د بندیان لخوا د نخړلو احتساب منی او زیاتوی چې بندیان د قضایي پلاوی لخوا د زیات بند په ټاکلو اعتراض لري. د کندهار زندان مسولین په دیاړه رسنیو سره د خبرو کولو ډاډ کوي. خو د کندهار د استناف څارنوالي رئیس عبدالرحمن کوشان ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز کابل څخه د راغلي قضایي پلاوی د پریکړې په خبرګون کې زندانیانو احتساب کړي چې دوی د ستونزو د هواري لپاره کار پیل کړي او یو شمیر زندانیان خپل احتساب هم پای ته رسولي.
هیڅ قضایي چې د خو تبر نه یو قانوني پریکړه کړی ده او د قانون په چوکاټ کې دوی پیسلې کوي. داسې نه دي چې په خود تبن محکومین او متهمین دا خو نو یو څه شکایت کوي چې د دوی پر طبیعت باندې فیصله ونه سي، نو دوی به شکایت کوي. نو هغه مسایل سره مطرح شول، دوی ټکي نه ټول تور کول سو هغه موضوع اوس ماتې نه لکه چې نور ختم شول. دوی هغه دوی غوښتل چې احتساب وکړي.
زندانیان د احتساب د ماتولو خبره به بنسټ بولي. چارواکي وایي د سرپزی په زندان کې دا مهال سلګونه زندانیان پرته لدی چې جرم او د بند مدای معلومه سي د تیرو څو میاشتو راځي به برخلیک ژوند تیروي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد ولی خصوصی د پرواله د کوه دولس وری خبرې کوم. ما ویل چې دا غ دولت چې دا غ پوران کمیلان دی کپولیستي کو هر شی دی او کار بکان دی کا هر شی دی چې کله سړکانو کو سو باندې شي خلک ته مزاحمت کی دغه څه په اړه څنګه ولې دا ولات خپل د دې په لاره نه وکي شامنې تیراول زکه چې خلک د جيبو غل دی او ګرځ درځه کنه چې ولست وری حکومت هم داسې نه کوي چې د ولست ضرور د پاریکشن ولې دی. موږ غواړو چې خپل پوتن کې اباد راولو او زموږ ولست پر قرار شي. والسلام به احترام.
سلامونه او نیکی هلی. څرنګه چې د هیواد په ټولو سیمو کې څنګه شته او په هر برخه کې زیات مشکلات وجود لري، ولې بیا په تیره د زابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې زیات مشکلات دي؟ ولدي ولسوالیو له جملې هیواد کې افغان ولسوالۍ ده چې سړکونه انتهایي زیات خراب دي، او د حکومت لخوا څخه د مرکزي او ولایتي ادارې لخوا څخه بالکل توجه نه ده ورته شوې، او بیا خاص کر د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ د اندړو علاقه چې کومه ده په هغو کې زیات مشکلات وجود لري، سړکونه کنډ کفر پراته دي او خلک یې په دراسو په زور باندې دا سړکونه رغوي، ولې هغوی ته زور نه رسېږي. نو لهذا تاسو د ازادي راډیو له ادارې مې دا غوښتنه ده چې زما پیغام په خپرونه کې نشر، نور مو وخت نه نیسم. نیګبان
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېدل ستیمه بجې شوې دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري اورو.
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دند شهاب الدین سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو ابتدایي کارونه ښه مخته ځي، او په نږدې راتلونکي کې به د رایې ورکولو د مرکزونو کره شمېره اعلان شي. د دې کمیسیون ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو تخنیکي چارو لپاره دېرش میلیون ډالر په پام کې نیول شوي چې د 90% د غو پیسو ژمنه د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه کړې ده. د غور ولایت خبریالانه او د رسنیو کارکوونکي وایي که سیمه ییز چارواکي دوی خوندیتوب او د رسنیو فعالیتونو ته جدي تدابیر ونه نیسي، له مطبوعاتي کارونو به لاس واخلي. دغه اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې په څه کم دو میاشتو کې د سرحد او عدالت غږ په نومونو دوه راډیوګانې د وسلوالو مخالفینو له لوري په دې ولایت کې وسوځول شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د غولن مهالو اقداماتو لایحه تصویب کړه چې له عملي کېدو سره دولتي ادارو ته د فبروري تر اتمې پورې موقتي بودیجه ورکول کېږي. تمه ده چې له دې سره به د دولتي ادارو د بندېدو ستونزه چې له درې ورځو راهیسې پیل شوې حل شي. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال کې شپږ 516 سرتیري وژل شوي. ملګری ملتونو په یو راپور کې چې نن خپور کړی ویلي چې له 1994 کال راهیسې دا د وژل شوو 16 سرتیرو د مړینې تر ټولو لویه شمېره ده. او د جنوبي کوریا د چارواکو په ګډون یو پلاوی شمالي کوریا ته تللی څو د ژمني اولمپیک په لوبو کې دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو پروګرامونو ته تیاری ونیسي.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی دوستانو ساسي دروغ صحت په هیله د خبرونه پیلو. د خبرونه سر درد او تنفسي ناروغي او ته زنګړی شوی زناجی سپایم او په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صدیق کاکړ را سره دی او موږ پوښتنی ځوابوي. تاسو هم بیا کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلی، خو مخکې تر دې یو راپور چمتو شوی پم دیړه راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ته. که څه هم په تنفسي ناروغیو د اخته ناروغانو کره شمېره نه ده ښودل شوې، خو د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې د ژمي د یخنۍ له امله دغه ناروغي په وروستیو کې ډېره خپره شوې ده. په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د خپرېدو لوی لامل د کورنیو اقتصادي ستونزې، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی او د ماشومانو روغتیایي حالت ته د میندو نه پاملرنه یادیږي. د تنفسي ناروغیو ترڅنګ سردردي هم یو عام ځورونکی درد دی چې ډیری خلک یې په خپل ژوند کې یو ځل تجربه کوي. خو دا چې د دغې ناروغۍ لاملونه څه دي، دا به د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر میوند احمدزي څخه واورو.
سردرد یو ډیر عام مرض دی او عرض دی په اصطلاح باندې، او که د ناروغۍ ګروپونه راواخلو نو د هیڅ داسې ناروغۍ ګروپ به نه وي، لکه هغه میکروبي ناروغۍ دي، که التهابي ناروغۍ دي، که سرطانی ناروغی دی، که د بدن د استقلاب ناروغی دی، که د وینې د فشار ناروغی ده، که هر گروپ د ناروغی دی په دې کې سردرد دی ورس په توګه باندې منځ ترات لسی. خو د ټولو نه مهمه خبره ده چې کوم سردرد چې د ټولو نه زیات خلک په نن سبا مبتلا دی، هغه سردردونه دي چې صرف همدغه سردرد یو مرض په شکل باندې دی په خلکو کې. په دې کې بیا بیلابیل د سردرد انواع دي. په عمومي سره سر د ټولو نه زیات دی هغه دا د نیمسیری یا میګرین سردرد دی. کوم سردرد چې د روحي فشارونو نه پیدا کیږي، لکه ټینشن په وجه باندې پیدا کیږي، د هغه سردرد دی. او ځین نور اقسام دی لکه کلستر په نامه باندې سر درد دی او بعضی خلکو کې په ځانګړو وختونو کې خصوصا په زنانو کې د میاشتنی عادت سره سم په بعضی وختونو کې سر دردونه راځي نو بیلابیل انواع لري او هر یو بیلابیل اسباب لري
لدی سربیره د اکسیجن کمښت خوراکي توکي او یا هم موسمي الرژي فزیکی عوامل خپګان خاري ګڼګونه الکول وسخل لږ ویده کېدل تنده د درد ضد درملو ډیر کارول د سترګو ناروغي د غخونو درد د قهوي سکل او یا پری خودل د سر درد مهم عوامل یادېږي خو د سر درد د مخنیوي لارې چارې څه دي بیا هم له ډاکټر احمد زی څخه اورو
سر درد کله راځي نو ښه خبره دا ده چې تاسو د سې یوجی ته لاړ سئ چې هغه تیاری آرامي او غلطه کوشش وکړئ چې ویده سئ کچیرته بدی سره نه کی کومه د درد دواګان سره ډاکټر سیبان تاسو د درکړي تاسو په دغه وخت کې خوړلې سي او کچیر د سلور زر نه کم پیدا کیږي دو زل یو زل په میاش کې پیدا کیږي بیا دومره خبره نه ځکه هغه دوا خپل نوانخص لري نو کچیرته یو زل دو زل درته په میاش کې پیدا کیږي کومه خبره نه ده د کار فشار او نو ټول روحي فشارونه د ټنشن ډول سر درد سبب کوي معمولا کله چې د کار د فشار د وجه سر درد خلکو ته پیدا کیږي هغه لکه د سر په ګر چاپیره باندې لکه سات یو کمربند یا تسمه د سر په چاپیره تړي داسې زور کوي کوم خلک چې دغه سر کلک تړي دوی ته اکثر وخت هغه دادی او تبهونه لري بل تکلیفونه لري نو هغه د کار د فشار او د روحي فشارونو په وجه باندې ورس کم سر درد پیدا کړي د دینه زوريږي اساسي خبره دا ده چې د هر فشار هر روحي فشار کده د کار فشار کې بل فشار دا باید سړی لګ عادي ونیسي په خپل فکر کې او کوشش وکي یو رقم تخنیکونه دي چې د روحي ډاکټرانی خلکو ته ورخي د مثال په توګه باندې کله چې دغه فشار سره خلک مخ کیږي کوشش وکي چې ځان ته د سې یو لکه د سې یو منظره یا د سې یو حالت چې دوی زړه خوشحالي دی پیږي په دغه شی باندې خوشحالي هغه خپل تصور او خیال تراولي د دې سره فشار کې کافی اندازه باندې کمواله راځي
په اونۍ کې لکه تل لګا درې ورځې نیم ساعت پلی تک بایسکل ځغلول د سر خوکی د لری کېدو لپاره غیزمن دي ځکه ورزش د فشار د کمولو لپاره تر ټولو ښه لار ده
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري
خبرونه ته خرغلی دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ خبرونه زنګړی شوی سر درد او تنفسي ناروغیو ته ډاکټر صاحب کاکړ د خبرونه په سر کې کومه معلومات راکړی چې ولې تنفسي ناروغي په دې ورستیو کې په خطرناکو ناروغیو کې شمیرل کیږي او رستر بل مخ په پرخیدو ده
لومړی خو سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو تخنیکی ټیم ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او خصوصا هغه اوریدونکو چې تاسو روغتیا د ژوند ستمنې خبرونه وري تنفسي ناروغي روغتیا د چي لکه څنګه چې تاسو په راپور کې مګران اوریدونکو اوریدل او راستر بلې په زیاتې دوه باندې دي یو مهم عامل په افغانستان کې د برق نشټوالی ده د ګاز او د برق نشټوالی ده خلک په سالمه توګه هغه انرژي چې روغتیا ته ضرر نه رسوي د روغتیا په ګټه باندې وي د هغه انرژي نشټون په افغانستان کې لکه برق او د ګازو استعمال د دې پر ځای باندې خلک د ډبرو اسکار چې کوم په افغانستان کې دي غدلته تولید کیږي کابل تر ازي نور ولایتونو ته ځي ډیر په ازمي توګه باندې حتی په خار کې د نن په طرف کې خو پریک د چې په ډیر ازمي توګه باندې له ډبرو اسکارو څخه استفاده کیږي چې دغه د ډبرو سکرو څخه چې سره څخه چې کوم لوګي تولیدیږي دغه د تنفسي ناروغیو د زیاتولو د تشدیدولو او سمره چې د زیاتولو یو ستر عامل د په هیواد کې
امان الله فزای در سره عمل کړه
احمد صاحب مهرباني وکړئ
ورجانې ما ډانټر چا نه دا مې سړی سر خوږیږي اولنې مرستې کومې دي باید
لومړنۍ مرستي د سرخوګي سدي د ډاکټر صاحب تاسو وی ډیر زیات مننه
او محمد صاحب ډیر زیات مننه سلام تاسو سردردي مختلف عوامل لري ځینې عوامل محیطي دي، ځینې عوامل دننه د انسان په وجود کې شتون لري. هغه سرخوږی چې د سایکوجینیک هډیک ورته وایي، د ذهني فشار د سټرس په نتیجه کې چې کم سرخوږی سردردی د انسان ته پیدا کیږي، عموما لکه څنګه چې له نوم څخه پته لګیږي چې د زیات فشار په نتیجه کې دغه سردرد پیدا شوی، د زیات خپګان په نتیجه کې دغه سردرد پیدا شوی، د زیات کار په نتیجه کې دا سردرد پیدا شوی. نو کچا ډیر کار کړی وي، ډیر فزیکی فعالیت کړی وي، نو خبره دا ده چې کینی کار پریدي، آرام وکي، خوب باید خپل پوره وکي. نو دا د کچیر تاسوک د سټریس لاندې وي، د فشار لاندې وي، د خفګان لاندې وي، نو کوشش دی وکړي چې خپل ځان خوشاله کی، چرته آرام کوټه کې کینی، خصوصا کیفین یا قهوه دی وسکي چې دا د اعصابو آرامون کړي.
بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ.
تاسو محترم متخصص ته سلامونه نیکی له وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه زنده پیژنې.
لاله بار نه تاسو سره خبرې کوم. تاسو موږ ته دی او خبره ده چې مشهور ده چې څوک ډیر وزن ولري خلک وي دا شهر باندې اخته کیږي. خو دلته موږ چې وری دل برعکس بعض کسان چې وزن ډیر کم وي، ډیر کمزان وي، دویم فشار باندې اخته دي، او څوک چې مثلا ډیر د وزن زیات وي هغه هم په فشار باندې اخته دي. دی اصلي عامل پختره بل دغه د فشار مریض، یعنی د سی تداوی لري چې دا آینده کې د فشار یعنی کنټرولي یبن دغه یو نقصه دا واخري او یو نقصي واخري د فشار کنټرول یا دغه مرز رانی یو. او بل په ترنه دا کوله چې یو مریض ک تبرکلوز مرز د سی ډیر سالوي خالمه کې تیر کړی تداوی اوس بیا امکان لري چې بیا هغه مرز هغه وخت ځواني مرحله دا مرز عمل ته د وجود یعنی پاتې د امکان لري چې بیا کله زړیږي دغه څه ته راشيږي اې دغه مرز بیا دا څه شرایط دي دا بیا د رکیږي ضعیفه کوي او د مریض اراض علایم موږ ګورو رنگ ما دا به اشتهامي خلاص کوي او هغه د خلې دغه لواب چې کله دغه ان اراض علایم نه کوي تبرکلوز غوندي دا مصاب شوی او کنه دا به هغه په خانه مرز د سیدو په وجود کې
مرجانا
فشار پدوا ڈولا دا یو ہاغ فشار دا جی سبب په وجود کې معلوم نه ده. یو سړی د فشار لوړیږي، څومره معاینات چې وکي، څومره دقیقات چې په دې مریضانو باندې شوي دي، د فشار سبب په دې ناروغانو کې معلوم نه ده. خو ځینې ناروغۍ دي چې دغوی سبب معلوم ده. یو کس دا د پښتورګو په مزمنو ناروغیو باندې اخته ده. دغه ناروغان چې دي د وخت په تیرېدو سره دغه کوم د وینې حجم، دغه کوم مایات چې په څلوري ساعتو کې دوی اخلي، د دوی پښتورګي نشي کولای چې دغه مایات له وجود څخه وباسي. نو دغه مایات په وجود کې جمع کیږي، د وجود ټول رګونه ډکیږي، په وجود کې چې کوم خالی ځایونه دي لکه د سږي په یو خالی ګا کې پراته دي، زړه په یو خالی ګا کې پروت ده، د بدن کوم احشا چې د په خالی ګا کې پراته دي. نو دغه ناروغان چې د پښتورګو مزمن ناروغي لري، دغه ناروغان چې سبب معلوم شو د دوی په وجود کې د کوم وب چې دی دا اضافه کیږي، نو دغه اضافه او بو دغه حجم په نتیجه کې فشار لوړیږي. ځینې نور ناروغي دي لکه کوشنګ سندروم په نوم باندې دغه ناروغي دي، یا فیوسایټوکروما په نوم باندې چې دغه د لوړ فشار سبب کیږي.
زما دا پښتورګي درد کې او دغه د کوډر او د سر درد ډیر لرم. یو وخت مې دغه د چپا بغل نه دی، چپا بغل مې د شپه ونی چې د شو پر شي ژه دغه د سر درد او فشار مې ډیر شته کېږي. د ډاکټر څخه په دغه اړه ماته معلومات راځي.
ګرانه، د پښتورګو درد څومره وخت کېږي چې لري؟
کله شپې کله ورځې چې بده ما نه دی، د شپې نه دی چې بده ما نه دی، ممکن
دوړو په پښتورګي دي درد کوي که یو طرف پښتورګي دي درد کوي.
و و و ټول وجود مې درد ورسره کوي او دا چکو نه مې درد کوي ورسره ستر درد ډیر لري.
ها وجود خودی ور سره پړسیدل نه ده، پوخی خودی پړسی گینه سهار چې راجګیږي، د سترګو چار چا پیره کم سه خو پړسی گینه مخ دی.
و
ادی ورور چې اړی کنیولې وا د پښتورګو درد څخه شکایت کوو. د پښتورګو د درد تر ټولو مهم لامل د پښتورګو تیګي او انتانات دي. هغه ناروغان چې د پښتورګو تیګي لري دغه ناروغان د پښتورګو له مزمن درد څخه شکایت کوي. درد دغه ناروغانو کې هغه وخت اضافه کیږي کله چې دوی فزیکی فعالیت وکړي. د فزیکی فعالیت په نتیجه کې دغه عضلاتو کې اسپازم پیدا کیږي، شخواله پیدا کیږي چې د دې په نتیجه کې بیا د پښتورګو دردونه پیدا کیږي چې یو مهم لامل دی. بل لامل په پښتورګو کې دانتان یا د میکرو موجودیت ته کله چې په پښتورګو کې انتان وجود ولري دا هم د پښتورګو یو عمده د پښتورګو د درد یو عمده سبب ده. او دغه ورور ته زما دا توصیه ده د پښتورګو یو متخصص ډاکټر ته باید لاړ شي ترسو د پښتورګو وظیفوي ټیسټونه درته وکړي. مهم ټیسټ یوریا کریټینین ده. تاسو وګورئ چې دغه لابراتواري معایناتو په نتیجه کې ستاسو د پښتورګو دغه وظیفه معلومیږي چې د دې معلومیږي یو چې د پښتورګو د ناروغیو یو غټه نښه د وجود پړسوب هم د لکه څنګه چې مخ کې یادونه وکړه کله چې پښتورګي کمزوري شي دغه څلوري ساعته اوبه کم توکي چې منګه سکو خوري دغه د بیرون ته د پښتورګو لارې څخه نه اتراکیږي. نو ښه خبره دا وروره چې د پښتورګو یو متخصص ډاکټر ته لاړ شي. لومړی باید تلویزیونی معاینه وکړي. کچیرته تیګوي په تلویزیونی معاینه کې معلومیږي. کچیرته میکروب وي باید د ادرار یو معاینه درته وشي او دغه سی ک نور معاینات ضرورت وي هم متخصص ډاکټر سبا درته وکړي.
بل اوریدونکو دی ځان راو پیژنې
کې دا د ما پښتورګي چې دې ډیر خوځېږي کوڅه د کلندې ما په کراچي کې نه
غواړم. د رادیو غږ لږ ټیټ کې سمنګ ساتي غږ په سمته غوورو
که خراب مشینو ما پښتورګي چې دا غ پښتورګي نه خوځېږي کلندې په کوټه کې مې په کراچي کې عملیات کړی دی. د بریز مې سې چې په کوټه کې عملیات کړی دی. د بریز مې سې چې اوس دې دا پښتورګي ډیر درد کوي. بازار سر دردم ډیر سره زیات شو.
د پښتورګو د درد په باره کې امامخ کې هم یادونه وکړه کې د شیاتیګي وی یا کې د شی په پښتورګو کې مسانه کې دي یا په حالبونه کې دي انتان وجود ولري. نو لومړی باید تلویزیونی معاینات تر سره کې دغه نورستو د وینې معاینات او ورپسې د ادرار معاینات دی باید د یو متخصص ډاکټر د لارښوونې او پاملرنې لاندې باید اجرا شي. تا ویل چې سر می هم ور سره درد کوي کله چې پښتورګي کمزوري شي. د پښتورګو کمزوري د فشار د لوړوالي سبب کیږي او همدارنګه کې د شورورت کم خونی هم ولري چې دغه یو سو اراضه ولایم دي چې د پښتورګو په ناروغانو کې موجود وي.
ډاکټر صاحب کاکړ د سر درد د لری کول لپاره باید کومو درملو کار وکړل شي او ساسي په اند سر درد لری کول لپاره کورنی درمل څومره مرسته کولی شي؟
لومړی خو باید د سردرد لپاره درمل وانه خستل شي. لومړی باید د سردرد په عواملو باندې فکر وشي. زما سر ولې درد کوي؟ که یو سړی د ذهني فشار لاندې وي خپل ذهني فشار دی د کار د کموالي په نتیجه کې یا هغه شیان هغه کارونه هغه ملګری چې دی ورسره خوشاله وي لومړی باید درملو څخه بغیر لایف سټایل موډیفیکیشن یا د ژوند ادا کوم تر چې تا روان کړی دغه بدل کدي سره مونږ شو. نو بیا د درد ضد ځینې دواګانې دي الګا پراسټامول ساده چې بهر ځای کې پیدا کیږي دغه باید وخوړل شي. کچیرته د سایکوجینې کېډې چې ما یاد ک چې وګدمهاله سر درد د لسو کالو پنځو دریو کالو د پاره موجود وي نو ښه خبره ده چې د عقلي عصبي ناروغیو یو متخصص ته لاړ شي چې هم د سر درد دواګانې ورکي او هم چې کله ذهني فشار په دغه ناروغانو کې تداوی شي. د ذهني فشار زکه د سردرد د ذهني فشار په نتیجه کې د خفګان په نتیجه کې راځي چې نو د جوړ خفګان ناروغان سردردي لري. نو کله چې جوړ خفګان تداوی شي سردردي ورسره په خپل باندې انتداوی کیږي. همدارنګه ما چې وختي یادونه وکړه مثال یو سړی مالګن هایپرټنشن لري فشار یې هر وخت کوري د 200 درجو څخه اوچت ده تو د خپل فشار تداوی کی کله چې فشار تداوی کی سردردي خپل ورسره کیږي. یو بل کس ته په اعصابو کې د دماغ په پردو کې مننجیت لري. نو مننجیت یو میکروب دا په دماغو کې و موجود ده، د دماغو د دریو پردو د التهاب سبب ده. نو دا التهاب باید ډاکټر تداوی کی سردردی په خپل باندې ورسره کیږي. یو مور د حامله ده، له شلو هفتو څخه زیات د حمل وخت وتلی ده. نو کله چې ماشوم پیدا شي فشار خپل د مورکۍ د شپږ ورځې وروسته ټیټیږي، فشار سردردی ورسره په خپل باندې کیږي. نو ښه خبره ده چې سړی باید لومړی آرام وکړي، قهوه او شین چای باید وسکل شي، او کبیا مونږ شي له ساده د درد ضد درملو څخه باید استفاده وشي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. زمنګ د نن ورځې موضوع ده سر درد او تنفسي ناروغي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صدیق کاکړ را سره دی او زمنګ بوختنی ځوابوي. بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ.
تاسو قدرمن مینم ډاکټر صاحب ته درلکم سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ترنه محترم ډاکټر صاحب، دا چې د سر درد د معدې له طرفه زیات کیږي او که د اعصابو د فشار او تنفسي ناروغي د ستوني جاغور شي غټ شي دینه زیاتې، او که د زړه غټ شي دینه، او که بل کوم تکلیف وي، دا پوښتنه محترم ډاکټر صاحب.
ډېر مننه، مهمه پوښتنه دی او ډاکټر صاحب ځواب کی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
دوی ویلی سر درد د معدې نه زیات وي که د اعصابو نه زیات وي. ما وختي یادونه وکړه چې ټولې ذهني ناروغۍ، هغه ناروغان چې په ژور خفګان باندې اخته وي، دوی سردردي لري. همدارنګه څرنګه چې د معدې ناروغان، د معدې ناروغي یوه مزمنه ناروغي ده، او دغه ناروغان هم د فشار لاندې وي، چې بالاخره ټول د مزمنو ناروغیو مریضان چې دي، ناروغان چې دي، بالاخره دوی اقتصادي ډول باندې خرابیږي، د ژوند کم طرز العمل چې ده هغه خرابیږي، په کورنۍ باندې د وګو بار وي، نو دغه ناروغان هم بالاخره ژور خفګان ته ځي. نو څرنګه چې د معدې ناروغي یوه مزمنه ناروغي ده په بعضو ناروغانو کې، نو دغه هم یو عام سبب ده چې دغه ناروغانو کې، د معدې په ناروغانو کې څومره مالیدلی دي، خصوصا د ایچ پایلوري ناروغان ښه به تداوي شوي وي، میکروب پکې موجود نه وي، خو دوی بیا هم ذهنن دا فکر کوي چې زما په معده کې میکروب ده، څنګه هاضمه نه لرم، زه اشتها نه لرم. نو د معدې تکلیف هم د سردردی یو لامل کېدلی شي.
بله، سردرد څومره خطرناک ناروغیو کې شمیرل کیږي، او ترڅنګ دا چې درملنه یې ونه شي څه ناوړه پایلې لري؟
اول خو دا چې سردرد یو ناروغي نه ده، د یوې ناروغۍ یو علامه ده، یو عرض ده چې تاته د ناروغ یو ګیله ده. ته په ناروغ کې سردرد نه ویني، ناروغ درته کلینیک ته راځي، ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب سر مې درد کوي. نو سردرد خپله ناروغي نه ده، د بلې ناروغۍ یوه ګیله ده چې ناروغ ډاکټر ته کوي. ما مخکې یادونه وکړه چې سردردي خپل عوامل لري. د کومو عواملو په نتیجه کې سردرد رامنځته شوی ده؟ ځینې ناروغۍ ذهني خفګان دي، دا دومره خطرناکې ناروغۍ نه دي، اوږد مهال شلو نه تر لسو کلونو پورې دا ناروغۍ دوام کوي، درملنه کوي، که یو ناروغ تره ډاکټر ښه کونسلینګ وکړي، ښه تداوي کړي، ذهنن دی آرام وساتي، کورنۍ ورته پاملرنه وکړي دی ناروغ ته، نو چې ذهني خفګان، ژور خفګان تداوي شو، سردرد په خپله باندې تداوي کېږي. ما ځینې ناروغۍ وښودلې، مننجایټس د مننجیت په ناروغ کې چې تر څو د مننجایټس تداوي نه شي، دا میکروب مړ نه شي، سردرد د دې مریض ورځ په ورځ اضافه کیږي، تر دې چې دغه مننجیت په خپله د مرګ لامل هم ګرځېږي. یو سړی ده په دماغو کې د سر دننه سرطان لري، یو سړی ده د سر دننه سرطان لري، دغه سرطان هم په دماغو باندې بوج راولي، د سردرد سبب کیږي. نو دغه تومور چې په دماغو کې په سر کې دننه پیدا شوی، تر څو چې ونه ویستل شي، نو دغه سردردی نه ختمیږي.
مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم. کوریا
وعلیکم السلام. بالکل ستاسو غږ اورو، مهرباني. خونزاده صاحب مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
مال ډاکټر صاحب څخه دا سلوریش ساعت کې، یعنی که یو څوک د سر په درد اخته وي، هیا دا مرض دی او که ستوني وخت دوام کې دا، او کوم غذاګانو چې د استعمال کې وده ته د سر درد پیدا کیږي، او د سر د درد دپاره د سونې دغه ماسره تمامي ده چې څوک ورزش وکړي او د هغه د سر درد جوړ شي.
اخونزاده صاحب، دغه وروستۍ پوښتنه مونږ وانه خیستله، دغه وروستۍ پوښتنه بیا وکړئ تاسو.
دغه ورسته په څنګه دا خو ما د کمه غذاګان څخه به استعمال وکم د سر په درد ختنه چې کم غذاګان معنا د سر په درد سره چې عبد الجمانا هغه غذا د استعمال کې د سر په درد اخته کیږي او نه ماشر تمانیږي د سر په درد لپاره
هغه غذاګانې چې ډیر شحم ولري ډیر کولیسټرول ولري دغه غذاګانې او هغه چاکلیټ چې کاکاودار چاکلیټ چې په روټین ډول زمنګ په ټولنه کې استعمالي گی لویان مخري ماشومان مخري ټول خوري دغه چاکلیټو کې چې کوم د ټار په نوم باندې یو ماده ده دغه د سردرد ستر لامل ده هغه ناروغان چې سردردي ولري لزیاتو خوګو خړو څخه لزیاتو شهم لرونکو خړو څخه او همدارنګ د چاکلیټو له استعمال څخه باید کمه استفاده وکړي سردردی کچیرته لړمحالی وی د سټریس او د فزیکی فعالیت د زیاتوالي په نتیجه کې راغلی وی دا په سلیری ساتونو کې بیرته آرامیږي خو چیرته خو کچیرته سردردی د ورځو څخه هفتی ته وړي او د میاشتو کلونو ته وړي نو دا خپل بیا د ناروغي یو سبب دا یو عامل دا یو نه خد باید ناروغ ډاکټر ته لاړ شي او د سردردی د عامل پاړه باندې باید کوشش وشي او د عامل باید پیدا شي
بله بل اوریدون کده مهرباني
ما پښتنه دا ڈاکٹر صاحب نا کہ تقریباً دریسلور میں سکیزی زما بسر بانی در کیزی او مخکم دانا روغی نو موجود دا تاگر جیمی پو موسم کی با بلتا ملتا مرسیکل بانی گرزی دو نو اسی ماسی شمالی یا گرمی تکسینم بس بسر در کیزی
خیر ڈاکٹر صاحب تاسی کم اپکتن لاری دی
ہر کال دا سر درد تا دا جیمی پو موسم کی پیدا کی گی
نا اس موسم نا گواری بس کجم ای کدو بایی چی ماسی شمال دی نوم شلی
مشکل درته پیدا شوی ده
بله و تیر کانو نه بدغه مشکل باندې پجیم کی زر جدو سر خو علم کی تمره یخم نه تیر تلو په نسبت یخ نه سره نو بیا ودا تندې ته شمال مشته دا یخ شمال و چې ما سی کګرم شمال کی یخ وی ته عادی د پسرلی موسم می چې شمال ته تندې ته مشه لوس پاسار درکې
تاسو د دغه سردردی د عامل تاسو دغه د خپل په ګوته کومه یخه هوا چې د ټوپ موټر سیکل باندې سپوري پلار کې زی دغه یه هوا په تا باندې لګیږي نو استا د پوز چې کومه مخاطی غشاده دغه د دې د میکروب سبب کیږي همدارنګه د مخ په د مخ د کاسي په مخکنی برخه کې د ساينسونو په نامو باندې دلته کسوړي موجود دي خالګامې موجود دي دغلته کوم هوا چې میکروبي هوا چې دلته داخله شي دغلته میکروب جمع کیږي چې ساينوسایټس ورته وایي نو دغه کم میکروبونه چې ستا پولوي تنفسي سیستم کې د یخي هوا په نتیجه کې هلته داخليږي او شاید ماسک او دسمال هم د مخ نه تاوي نو یخه هوا د ستا د سردردي عامل ده
بل وريدون کې له کندهار نه مهرباني وکړئ او
خلک په دوه چم کندهار ته خبره کوم از ما دا سخت خو نه کوي مو بس دوم دی بس دغه بس دغه وس یخ دغه سي خلې کې د چلوم خشتي
خا سر دي خولې کوي کټول وجود دی او د لاسونو ورغوي دي هم خولې کیږي
یا 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 بس خالی سر مخلیقی
خا وزن دی ورست تربلی کمی گی کنا وزن دی ثابت دا وزن دی سنگه دا
وزن کم دی دا سر از وزن کم دی
نا ورس پا ورس خوبا کمی گی نه وزن دی
یا یا ورس پا ورس نکمی گی بس شیمی برا برا دخوا بس سر مخلیقی سر می دی درون دی بر بس سر می کشار از دی
خا په سر باندې دی فشار رازی سر کم خفگان خو نکوی تشویش خو دیر نکوی
بس ډېر خوښ کوم بس هیڅ د چا سره شو سلام دا چې مچو ما مارکیټ زره وکړه
مهرباني مهرباني جواب ته وکشه دغه ناروغ هم فکر کوم ل بیکاری څخه کړيږي چې دغه بیکاری هم د دغه ناروغ د پاره د انزایټي او د جوور خفګان سبب شوی ده او دغه په نتیجه کې د سر درد کوي خولي کومه مهمه خبره نه ده کدی یو چا سر خولي کوي او دي کې دا کومه مشکله خبره نه ده خورورخه خبره ده چې خپل زهني خفګان تداوي کې د عقلي عصبي ناروغي یو متخصص تلاړ شي تر سو دغه ناروغي دي تداوي شي ل سر درد څخه به هم مخنیوي وشي
مننه کوم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ل ازادي رادیو او ری خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صدیق کاکړ را سره دی اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ
سلامونه او نیکی له تاسو ته ډاکټر صاحب ته.
وعلیکم السلام مهرباني.
زمان رنګره مله زابل نه میاړي کني ولې ربا عمر می 25 سال ده او وزن به می څلور نوي کیلو وي. سردرد لرم چې زغه څنګه غوښه لږ معمولي غوښه وخرم نو دا بیا می بيخي دا رقم یې ما ته وایي چې بس هغه بل شما نوم را باندې بتا چې کیدا چې سردرد کی او کله کله بیا جوړې مور سره نو چې دا چاغواله لامل دا او دا د ماشام ډوډۍ جوړ مختلفې پریږدي
نو د وزن زیاتوالی ان تنها پزړه باندې تاثیر کوي ما وختیا د ونه وکړه چې د نفستانګي د پاره هم د وزن زیاتوالی یو مهم عامل ده هغه څوک چې وزن زیات وي نو د دغې کسانو د وینې غوړ یا کولیسټرول هم زیات وي کله د چا چې کولیسټرول زیات وي د وینې غوړ زیات وي دغه ناروغان په لوړ فشار باندې هم اخته وي نو رنزور صاحب لزابل نه د چاړي کنيولې و لومړی خو کوشش وکړه چې خپل وزن کم کړي فشار دې کنټرول شو سردردي نو هم بیا نکړیږي
دوستانو خبرونه د غلطه پای ته رسیږي د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر صدیق کاکړو چې زمونږ پوښتنې ځواب ولې ډاکټر صاحب کاکړ یو نړۍ مننه
ډیره زیاته مننه له تاسو څخه هم
خوشاله اوسئ دوستانو د ازادي رادیو نورې خبرونه هم مه هیروي منګ د خدای پامن
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل کندیموی زور است جبید
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مدن
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو